افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر مشر فلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د جدي اندېښنې وړ وباله. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي چې ډېری د افغانستان ګاونډیان دي، د هېواد د امنیت او ثبات په ټینګښت کې څه کولای شي؟
افغانستان آرامه ای، دوی به هم آرامه ای، بزنس و تجارت به هم ده افغانستان تاریخ هم روانی، او کنه ای آرامه نو دوی به مونگ سر نخامه ای.
دی سازمان دی غړو هیوادونو مشران د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جرګه کیږي چې ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. طالب چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې افغان ډیپلوماتانو ته ویلي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماتان وایي نه پوهیږي څرنګه کار وکړي. یو شمېر سرنوران بیا وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي چې په تیرو وختونو کې دوی د جرمونو په خاطر محاکمه کړي او طالبانو پر اتک سره اوس له زندانونو آزاد شوي.
هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
یو شمېر خزینه لوبغاړي بیا وایي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي.
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم.
د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي کور کلیاو د ماشومان لپاره ځانګړی پروګرام. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکام کارته روشان په مرسته وړاندې کوم، خو پایل په خبرونو کو اجمل انده خبرونه چمتو کړی دي.
دا یونامه مشه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د خوندیتوب پر مسله د طالبانو د حکومت لورپور امنیتی چارواکو سره خبرې کړې دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې بحث کوي او تمکیږي چې نن یو سلوول افغان کډوال کاسو څخه برتانیا ته روان شي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د افغانستان وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې نن د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب خبرې کړي. یونما پر خپل ټوئیټر ویلي چې دبر الاینس په کابل کې د سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیک سره د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر خوندیتوب، د داعش د ډل لخوا پر احتمالي ګواښونو او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو پر اهمیت غږېدلې ده. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر فلیپو ګراندی افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې ویلي چې په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هیواد د نړیوالې ټولنې سمدستي او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د چارواکي دغه راز ویلي چې د اقتصاد او عامه خدمتونو د دړيوړې کېدو په صورت کې به بې ثباتي زیاته او ډېر خلک به په هیواد کې دننه بې ځای کېدو یا له هیواد بهر کډوالۍ ته مخه کړي. په افغانستان کې د بیزای شو شمیر له 3,500,000 کسانو اوړي. دا هیواد په عین حال کې وچکالۍ او کرونا وبا هم ځپلې ده. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت لمخې د ګډو ګټو د ډلې ستړوند سازمان د غړو هیوادونو مشان په دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د بحث یو مهم ټکی به افغانستان وي. دغه راز دوشنبه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزي کوربتوب هم وکړي. افغانستان د دغه سازمان څارونکي غړي دي، خو له افغانستان څخه څوک دغه غونډې ته نه دي وربلل شوي. د دې سازمان یو شمېر غړو چې اکثره د افغانستان ګوندیان دي، د افغانستان روان وضعیت په اړه لا د مخ اندېښنې ښودلي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان دایمي غړي دي او ایراني څارونکي دي. تاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت وښه کیږي. د هغه اعلامیې له مخې چې د ماکرون د دفتر لخوا نن خبره شوې، د دې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې ماکرون به په یوې کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربتوب وکړي. مرکل دروانی میاشتې د پای په ورستوي کې خپل دند پرېږدي. جرمنی او فرانسې له دې مخکې له طالبانو وغوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د فردي ازادۍ او درناوي وکړي او د شلو کلونو لاسته راوړنې دې خوندي کړي. له هغه راهیسې چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوېد، تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د غلطه اعلان شوی سرپرست حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تمکیږي چې نن 111 افغان کډوال له کاسو څخه برتانیا ته روان شي. یو شمیر سرچینو ازادي رډیو ته ویل شي د افغان کډوال څو ورځې مخکې په کاسو کې د کډوالو کم ته رسیدلی وو. په دې کم کې هغه ملکی افغانانو ته پناه ورکړل شوی چې په افغانستان کې د ناټو له ځواکونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمیر هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره کار او همکاري کړې له افغانستان څخه وتلي. په دې لړ کې د سپتمبر تر 13 نیټې پورې نږدې 14,000 افغانان کاسو ته رسیدلی دي. اخوال رسمي شمیرې خي چې د جولای په میاشت کې مخکې لدی چې طالبان په افغانستان کې واکته ورسیږي، په اروپایي ټولنه کې د افغان پناهغښتون کشمیر 40% زیات شوی وو. د اروپا د پناهغښتنې د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي چې په دې میاشت کې د اروپایي ټولنې په 28 هیوادونو او ناروی او سویس کې چې د دې ټولنې غړي نه دي، له 50 زیاتو افغانانو د پناهغښتنه کړې وه. دا له هغې راوروسته چې د کرونا وبا خپره شوې په اروپا کې د نوو افغان پناهغښتونکو تر ټولو لوړه شمیره ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پاته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان اس سي ار مشر فلیپو ګراند د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ډیر د اندېښنې وړ و. بل ګراند چې د یو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي په دې هیواد کې د بې ځایه شو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې راپورټ کې
په افغانستان کې د سیاسي بدلون له امله ګڼ شمیر خلکو ته زیات اقتصادي ستونزې پیدا شوې. محمد هلال چې د پخواني دولت کارکونکو وایي د دندې او په ځانګړي ډول د معاش نامعلوم برخلیک ژوند نور ورتريخ کړی دی. هغه وایي له شاوخوا څلوېخت ورځو را په دې خوا د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخکینی کارمندان چې د مخکینی دولت یا د جمهوریت کم کارمندانو تقریبا کابو دوی میشت کیږي چې مخکې لاغه ماشونه نه ورکول سی. ولی هلته وستون زدا او چې مخکې زیات ماشونه تر چیک لاندې و چې امر وسو چې هغه ترونیک سیستم لاري څخه والی کیږي خو هغه مواله نه سو. پس لاغه چې نظام سکوت وکي و سغه دولتي کارمندان بل عموم د افغانستان خلک د زیات اقتصادي ستون سره لاس او ګریوان دي.
خو په افغانستان کې دا یوازې هلال نه دی چې لدی ستونزې سره مخ دی. شاید د په څیر زورګونه وي چې د ژوند سخت شپې او ورځې سبا کوي. نړۍ هم د افغانستان روان اقتصادي حالت ته اندېښمنه ده. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د کمزوري کېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. د دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر له قولو په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. د دې سازمان په راپور کې ویل شوی چې ښاغلی ګراندی په افغانستان کې د طالب چارواکو سرپدی هم خبرې کړي چې خزینه کارکونکو د ژر تر ژره دندو ته پریښودل شي. په دې راپور کې همداراز کورنیو بې ځایه شو ته هم اشاره شوی او د هغوی لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر مشر له نړیوالو غوښتي چې په ایران او پاکستان کې د میشت افغانو کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخه راغلی وو. طالبان هم د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي بلال کریمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي.
پوری داخلي منابع هم ډېرې زیاتې لرو. په پایني سامان کې مرستو او نورو همکاریو په برخه کې دنیاوال مشکر همکاري وکړي. نو بیا متباوري چې هېوادو په ډېر لنډ وخت کې ډېر زیات پرمختګ وکړي.
افغانستان ته د یو شمیر هیوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په کمیدو شو چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه اونۍ ترسره شوه، له افغانستان سره د شاوخوا $1 میلیارد د مرستې اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان څارون کوي غړی دی، دوه ورځنی سرمشري زپرانسل کیږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت پکې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. د سیمې د اتو غړو هیوادونو دا سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستان نه د دوی هیوادونو ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. نور په دې راپور کې
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو دوه ورځنی غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکو خړې دی، خو طالبانو ته پرې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل،
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نورې مبارزې ژمنه کړې ده. همدارز دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي، ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي، او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي، او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یو میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی، او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي، او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکام شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي، د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
نن محکمه د حقوق او سیاسي علومو د پخواني استاد او د صافي سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان پر دې هیواد واکمن شوي، د افغانستان د امنیت او ثبات سره دوی څومره مرسته کولای شي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل ګاونډیان د افغانستان دي، او دوی ته خو بد موږ افغانستان دې ته یا ګټه یا تاوان رسیږي، او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټ یو نماینده باید که رای حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده باید غوښتی وای چې ناست وای اورېدلی زده کړي وای چې دې مشکلات څه شي دي، او د ګاونډیان دې په مشکلاتو څنګه غږیږي. دا هم دې ته یو درس دا کار دی باید کړی وای چې دا نه دی کړی، آینده کې هم باید دوی او فکر کوم چې د افغانستان د په رسمیت پیژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادی مشکلات همدغه هیوادونه دي شاوخوا چې موږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملاً څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز د غنوي حکومت په وړاندې نسی. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزه کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپل پالیسی تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویل چې هر ډول مرسته زه طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ دره کلر واقع ده، په همدې سیمه کې واقع ده، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر ترکمنستان نه چې بېطرفه غوندې هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو سره پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقل دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي، د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه یې. زه فکر کوم چې همداسې
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیز پلاوی حکومت په واک کې و، ډیرو دغه سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیز پلو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یوه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي، یا د سیمه ییز سازمان. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی. ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي، څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دونالد زر به دا نتیجه ورنه کړي، ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، د پروګرام نه دی معلوم، د معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي، او که هغه قانون د شریعت دی هغه ته تشیعات و تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت پېژنو که نه پېژنو. او دا هیوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی، د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه وي حاصل کړی، فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو په مدیر صفای و چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نننۍ سرمشریزې په اړه دا چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان په اړه څه ډول پریکړې وشي خپل نظر سره څرګندوو. دا سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو پر افغانستان د واکمنې دو څه باندې یوه میاشت تیریږي، او دې سازمان ته چې افغانستان څارونکی غړی دی د طالبانو کوم چارواکي نه دي ور بلل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 9700 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند نه دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپل کارونه ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څنګه کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
وقت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستانه بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بي برخلیک حالت سره مخامخ کړي دي. رویټرز اژانس لیکي د طالبان وسلوال تحریک چې د اګست په 15مه په کابل کې د لویدیز پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولې دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. شاغلی متقی دغه ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لور ته د کاناډا، جرمنی او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رويټرز اټانس ته پدې شرط چې نمونه بینې افشا کی شوې لیدي چې دوی نه هیلې دي نه پوهی شي څه وکړي. په برلین کې و ډیپلوماټ دی اټانس ته وویل زما همکاران دلته او پډې رونو هیوادو کې کوربه هیوادو ته د عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. د ډیپلوماټ ویل دي چې د نه غواړي چې نومې واخیستل شي ځکه چې دا ویر لري چې د میرمن یو څلورو لونو ته چې په کابل کې دي څه ستونزه پیدا نشي. د ډیپلوماټ زیاته کړه چې د غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفر پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل شفوي په بهر کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت به برخلیک ښکاري ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به پر رسمیت پیژني. شغلی اشرف زیاته کړه چې د سفارتونو نه پوهیږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي. همدارس دوی مشخصه تګلار نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي شای په نور هیوادو کې خپل امنیت د اندیشنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې لنو له سوه شپږنبیه متر 2000 لومړی کال پورې سخت اصول وسکړي وو دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم درې خپلوي خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماټانو ویډلې په یو غټ بیان کې پرون له نړیوالو غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
غراز د دې خبرونه ترڅنګ د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او د یونیسف ځانګړي خبرونه هم مهروي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ګډون یو شمېر څارنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تیر کې د ترسره کړو جرمونو په خاطر دوی محاکمه کړي او اوس له زندانونو آزاد شوي دي. یو شمېر دغو څارنوالانو ازادي راډیو ته وویل چې په ویره کې ژوند کوي او له طالب چارواکو او نړیوالو غواړي چې دوی ژوند خوندي کړي. وقت د طالبانو د رسیدو په محل د افغانستان له زندانونو په زورګونو بندیان خوش شول چې په دوی کې په زورګونو جنایي بندیان هم دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظامی او ملکی څارنوالانو په وړاندې خطرونه او ګواښونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرکزی او ولایتي څارنوالان وایي هر ورځ په مرګ ګواښل کیږي. دی وای دغه غواښونه هر ورځ د هغه کسانو لوري ورته کیږي کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې یا قتل کړي وو یا د نشیتو کو کاچا کون کی وو یا یې هم غلا کړي وو او یا یې هم نور څه غیر قانوني کړنی تر سره کړي وي. چورست دی د افغانستان د اساسي قانون او با صلاحیت محکمه پر اساس په بند محکوم کړي وو او هغه غیر قانوني او جرمی اجناس د دولت خزانه ته تر سپارل سی وو او اوس د طالبانو لوري د جمهوریت نظام ترننګې دوه وروسته د بند څخه آزاد شوی دی. همایون د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې څرنوالو چې څو ځله اوس په مرګ وشل شوی دی. نوموړی وایي له هغه وروسته چې جمهوریت نظام ړنګ شو او طالبانو هغه محبسین آزاد کړه کوم چې دوی د افغانستان د اساسي قانون او با صلاحیت محکمه پر اساس بندیان کړي وو او یا یې هم نغدي جریمه کړي وو اوس هغه رڅخه د خپل پیسو او د نقلیا وسایتو غوښتنه کوي او د مرګ ګواښونه راته کوي. دوی وایي دا خلک فکر کوي چې د پیسو او نقلیا وسایت او نور اجناس دوی ترې اخیستي دي.
د دوغه محبوسین لوري زموږ ګرن شمیر همکاران زما په شمول هر ورځ کډول کیږي. کله کله ورته وایي چې زما څخه تا پیسې اخیستې، کله کله ورته وایي چې زما څخه تا موټر اخیستې. حال دا هغه پیسې چې دوی د باصلاحیت محکمې پر اساس باندې په نقدي جرمې باندې محکوم شوی هم دوی دا فکر کوي چې دا پیسې زموږ څخه څارنوال اخیستې دي او دغه دعوه دوی پر څارنوالانو باندې وسنه کوي. ښه مثال نن زوم نن تقریبا په راتلونکي بجې باندې ماته د هلمند څخه د سید ولی په نامه باندې یو شخص ماته زنګ وکړي چې د هلمند ولایت د نامي ورسوالۍ وو چې زما موټر تا مصادره کړی وو، زه خپل موټر تاسو غواړم.
لدی سره د افغانستان د لوی سرنوالۍ په خوانی سرنوالان د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو ادعا هم کوي. د دغه سرنوالانو د معلوماتو پر اساس لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي، تر دا مهال پورې درې سرنوالان د یادو مجرمینو کسانو لخوا وجل شوی دي. د افغانستان د لوی سرنوالۍ یو سرنوال چې د موضوع د اساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي او ازادي راډیو ته په مستعار نوم حیات الله ځان معرفي کړ، داسې وویل:
یاد ما بوسین د سرنوالان سره شخصي اوکتیا او مشکلات لرل او ورپسې ګرځي چې سرنوالان وو وژنې.
چې له جملې څخه یې سرنوال احمد شاه د ننګرهار ولایت کې همدې مجرمینو لخوا د اګست په 14مه نیټه په شهادت ورسېدی. په 14 اګست یو بل سرنوال په فراه ولایت کې شهید شو، او دا د سپتمبر په 12مه په پنجشیر کې یو تن سرنوال نصرت الله د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسېدی. نو دلته هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
په افغانستان کې د لوی سرنوالي یو شمیر سرنوالان پر داس مهال د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو او د ځانونو په وړاندې د ګواښونو خبر ورکوي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې ټینګېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړ. لدی ټول سره سره یو شمیر شزینه سرنوالان هم د ځانونو په وړاندې د ورته ګواښونو خبر ورکوي. لړلې د افغانستان د لوی سرنوالي یو سرنوالي چې نه غواړي نومې واخیستل سي، خو موږ دلته تاسو ته په مستعار نوم جمیله یادو، دا او همکاران یې له نړیوالو غوښتنه کوي چې له افغانستان څخه دی وباسي. جمیله وایي نه یوازې دا چې د دې ژوند په خطر کې دي، بلکې ورسره د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي او هر ورځ ورته ګواښونه کیږي.
نهادهای زیربط میخوایم که صدای ما را گوش جامعه جهان
خوختنه مول رسنه یو څه خداده چې د موک غږ د تر نړیوالو پوري ورسوي. له نړیوالو څخه مو خوختنه داده چې موګل رواني فشار څخه وژغوري او خوندي ځای ته مو انتقال کړي. لکتر لګد وهم هیواد ته د سرنوالي ټول کارکونکي سو د نړیوالو په مرسته له دې بحران څخه خلاص
همو کارکنان سرنوالي را کومک جامعه جهانی از دې بحران نجات بیافیم.
خدای وازی سرنوالان نه دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته او د طالبانو د عمومي افسره سره لستونځو سره مخ دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو څخه هر ورځ د تیر جمهوریت نظام د فوجیانو او قومندانانو د وجل کېدو راپورونه هم ورکول کیږي، هغه چې طالبان یې شخصي بدی یادوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي رادیو اور د خبرونه په دوهمنی مې کړي. ازادي رادیو دوه نیز خبرونه مهروي کور کلی او د ماشومانو زنګړی پروګرام.
تاسو لا پیغامونو.
بله سلام علیکم. یو تن د پکتیکا او سیدونکو رحمت الله مایه په مې مایه نور په پروسه کالم نه درا کړی تا کالم نه درا کړی او څنګه او تشکریم باندې سی مو ولا پور کو دا پورم څوک نه را کړی وایي مرکزو ا طالبانو په وګو کوټو باندې کو باندې پیسې ځات کړی مالیه ډیر غواړي سمته و باندې زر پی غواړی مو بدا څه خو دا موږ وږي دیم وږي اخه بدا گزاره څنګه سره کو عوام خو تبا برباس. ازادي راځي د موږ د شکایت سم هغه ته ورسه یم ګور مله ته ته سلام پیټره
د کندا ته می زنګولی سلام در غندا ول پولیس دلته په کندا خورور د هم جګین راغلی د فارې پر برابر یو سره کاروبار نه دلته یې ورور کمیمرتی جنری وال کی هغه ټیم بلندت خپل به ما بینک سره دیشي انو دروسه پرې د کندا خرګو سره هیڅ مرسته نه کوي.
السلام علیکم استاد الله شیخ احمد به هلمند ولایت کې نشي لول ساده نه تاسو کې قام پیژن د اسلامي مراتب مخترم مشران نه نشي د خپل ټول د ځواکونو ته امر کوي چې خبري اعلان سره سم ځان شلم دي چې خبري اعلان هغه څوک دي چې د حکومت د غلو سره نه ځان کوي او د حکومت د سلمان سړی کې ساتي خبري اعلان باید موږ دې د حفاظت کو دې مشران دې مسوجي شي چې ځواکونه دې سم توجه کې خبري اعلان سره دې نرم شلم دي خبري اعلان د افغانستان سرمایه ده چې دې ځل شلم کې خبري اعلان سره دې خبري اعلان موږ دې ټول د هیواد وې خبري اعلان د هیواد وې د هیواد دې د بدل ځل سم مخ سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. کور مو ودان پیغامونه تل د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې راته پرېږدې او موږ هم تل درته خبرو کولای شي چې په دې شمیرې راته پیغامونه پرېږدې 00420221212415. په همدې سره د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو. په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اجملان سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر او همدارنګ د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب او ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان دولتي رسنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د یوناما او ملګرو ملتونو له چارواکو سره په لیدنه کې پر بشری مرستو سربیره د افغانستان د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندلو، د بندیزونو په لری کولو او د تور لیست په سپینولو له ملګرو ملتونو چارواکو سره غږېدلې ده. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې غږیږي. د ازادي رادیو د خبر څانګې د ریپورت لمخې د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو مشان به دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د یو بحث چې د بحث مهم ټکی به افغانستان وي. د غرض په شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنی سرمشریزي وبخې د غرض به دوشنبه په د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنی سرمشریزي قربتوب هم کوي. او ټاکل شوی ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ماخام په خپلو کې د افغانستان پر وضعیت وغږیږي.
کوم وخت وی د خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم مخله دي چې دوه نیوز خبرونه تور ورسیږي. د خبرونه ورستي موضوع خزینه لوبغاړي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي. په افغانستان کې د پخواني حکومت له نسکورې دوه پر د هواد طالبانو لوکمنې دوه رئیس د خزینه لوبغاړو په ګډون ډېرې خزي چې په خوا په ټولنه کې په ډیرو برخو کې پر کارونو او فعالیتونو بوخت وي اوس په کورونو کې ناست دي. تفصیل په دې راپور کې.
زما هله ډیر وا چې زبایت افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هلی چې خیر رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د سلر شکلن عمر نیمایي برخه په ورزش کې تیر کړل ده. بشیر شیرزه په کابل کې په یو یت کسيزه کورنۍ کې اوسېږي. لارو کوچنی خورې وز د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوختي. بسیروی لسکالانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لسکاله کیږي چې ورزش کوي. بسیری پر کابل د طالبانو لوکمنېدو نه مخکې هر ورځ په بیلا بیلو ځایونو کې سلور ساعت ورزش کاوه.
زمون تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته د امید سبز ته او تپی وزیر اکبر خان ته دوی تتلو. الته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام الته کوله او زما ځکه چې سرعت و سل او 200 متر و هغه مو نشو کوي چې زه لار شمه. یعنی واکه مونږه تمرین نشو کوای. د غیل لپاره زما تمرینات او زما مسابقې ټول د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دا وی پورسته کلونو کې ډیره مسابقې کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په سلورو سیالیو کې ګډون کړي او خو نه د توانې دل چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بشیرې په خبره د ټوکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا لامل سره کال د جولای په دروښتمه تر سره شوه او د نړۍ د 200 سلورو هیوادونو یو لزر ورزشکاران پکې ګډون کړي وو. په دغه سیالیو کې د زغاسته ترنر کیمیا یوسفی هم شامل و. دا چې له دغه سیالیو وروسته د ورزش خیراتلونکي ته هیله مند و او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته په کور ناست ده. دا وای انجلی ده ځکه یو میاشت کیږي چې له ورزش نه لري پاتې او نشي کولی د پخا په سیر په ورزش کې وزلیږي. بسیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په سیر احساسوي چې الوتیا نشي.
پنه یو میاشت کې چې مونږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شو یو او نشو کوي چې لاسو تمرین وکړو او مسابقه ورکو او تاسو خپل پای کې چې د وخت نه چې دوی راغلي دي مونږ نه شو کوي چې اته وظیفه ته لاسو تمرین خو په ځای چې هیڅ کله بنه پرې دي
د راتلون کې تدیر پروګرامونه لرل چې اوس عملی کول ته هیله نه ښکاری او خای راتلون کې که هم عملی نشي
دوی چې نه راتله زما ډیر هیله و او زما ما غوښتل چې زما تمرینات باید ډیر شي او خپل تمرینات باید ډیر کما او زه چې تیر نه راوم دوی ته مې ډیر ښه د هغې زینه مې څه څه زده کړی و هغه مې غوښتل چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکوم چې استعداد وړ شي یعنی جیت لار شي او متاسفانه هوستول خاور ته یو شو
بسیره پنجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ کوي خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریز روښانه کړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهم دي دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس خو وکړو روزو د مور د شیدو ارزښت ده درته وایي چې د مور په شیدو کې کومې خېګړې نغښتې دي دا د مور شیدې څه ده یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره هغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او هغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي چې د طلایي ساعت په نوم هم یادېږي دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې دي نه پریدي چې هغه ماشوم ته ترغوت غټ کیږي ځوان کیږي یا ترغوت د هر څومره عمر لري د مرزونو نه د ماشوم محافظت کوي او تر شپږ میاشتې پورې چې مور د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکوي دا یو بشپړ غذا د ماشوم لپاره او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي پروتین لري لاکتوز لري شحم لري او وسپنه لري چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره د غېد ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او بل خواله دا د صحه ضرورت آماده کول ته نه لري کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي زکاوت لحاظ نه روحي لحاظ نه او د آی کیو تم ورته زیاتره وایي زری به هوش پونه نه دیږي د دې لحاظ نه ماشوم چې ډیر هوښیاري تاسو کوم کسان چې ګوري چې ډاکټر دا یا د جګو پوزیشن ته کار رسیدلې ک د دوی سابقه تاسو ګوري دوی به هماغه کسانی چې واز اقتصاد د لحاظ نه ډیر ضعیف اول او دوی ته بشر ډیر بل رقم ښکارا سی وایي دموږ په یوه وخت کې په ډېری شوه نه وی یم ګر مور پلار اقتصاد دومره نه نو موږ فقط مور شوه دیم خورلې دي نو د دې خاطر که خپل شوهونه خپل ماشومان استفاده وکړي نور هیڅ ضرورت نور مواد تنسته مصنوعي شوهونه د استفاده وکړي د خو هغه ګټې سولې چې مور شوه دی خپل کوچنی ترسي درته وایي چې مور تا کلاس ماشوم د شوه دی ورکی کومې فائدې دي که کوم امر په اولی ساعت کې چې ما ویلې خپل شو دی ورکه با د ولادت نه دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزی چې دا ودرېږي یا بای سدی کې چې خونریزی کم اسي او د مور دردونه کمیږي زر حمل ناخلي ام دغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شو دی ورکو دا پروسه هم مکمل کیږي کوم امر خپل ماشوم د خپل شو دی ورکه د غیږي کینیوال لغې ته قتل پری باندې لاس واخه لغه نوازش کول د خپل بایسدی کې تام د مور شو دی ډیریږي او هم توجه ماشوم ته او هم د مور او د اولاد مایند کې رابطه کې ډیټینګ راځي ځینې کسان ماشوم ته وچی شو دی ورکه سریلاک ورکه او دیتا ورته نور شین ورکه دا کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي
اولین ضرر چې ماشوم ته رسېد د میکروبو لحاظ نه ده نسناسته کېږي سینه او بغل کېږي په خورځوکۍ باندې ماشوم اخته کې کله په خورځوکۍ اخته کېږي او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونی سي باید د کی چې ماشوم د مړینې خواته لاړ سي د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غوښته د مور شو دی اخلي هغه سي یو زکاوات د دې په وجود کې نه لیدل کیږي د صحیح لحاظ نه تا بعض ماشومان چې ډیر پرسوب لري تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې فکر کوي چې لکه دا پوډری شو دی چې د ماشوم ډیر ساعت مان کړای دی در حالی چې د خوارځواکي مانا خپل هم داده که یو ماشوم بهش ته حد نه ډنګري او یا بهش ته حد نه ډیر وزن ډیری د خپل خوارځواکۍ ده نو د مور شو دی چې دی بهترینه شو دی د ماشوم لپاره او که د شي چوشک نه او د پوډری شو دونه مورګان ډار او کې ډیر ښه به وي په دې خاطر چې باید سدي کې چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کیږي لکه چې موږ ویلي قلبي تکلیفونه ورته پیدا کیږي تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي نو که کله د مور شو دی ورنه کړل سي او په پوډری شو دو باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي بیا دغه سي ناګوار عواقب حتمان لري
بله ل شپږ میاشتو وروسته چې کله ماشوم ته د مور له شودو سره نور خوړم ورکول کیږي دغه پاک معلومات راکړي چې رقم خوړه باید ورکول سي ورس کې څو ځله ورکول سي
کله چې موږ ماشوم ته د شپږ میاشتنی نه وروسته خوړه شروع کوو دا خوړه باید لکه سبزیجات وسی لکه غوښه وسی هګۍ وسی میوه او داشان په کوم شکل باندې چې نه ډیر غلیزه وسی او نه ډیر اوګینه وسی یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چې داسې باید وسی چې کله مورګان هغه قاشق کې جوړی نه باید دومره کلک وسی چې توی نه سي او نه باید دومره اوګین سي چې توی سي داسې متوسطه حالت کې وسی او د دې وخت په واره کې تاسو ویلئ چې د شپږ میاشتنۍ نه تر شروع کوو د دوه قاشقونه ورته شروع کوو بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتیږي یا هر څومره د ماشوم ډوډۍ غواړي په ماشوم ته د وخت ډیرو او د دې ترڅنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکو باید د مور شو دی حتمی د دې خواړه ورته ورکو متممه خواړه ماشوم ته شروع کوي نور د خپل شو دی باندې ماشوم باندې در حال ته غاسه نه ده د مور شو دی څنګه چې ما مخ کې وایم متممه په دې ته بشپړ کیږي یعنی چې د مور شو دی خواړه دواړه یو ځای کیږي هغه کوم ضرورت ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنۍ پورې همدغه ضرورت پوره کوي نو مورګان بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي کوشش دی وکړي چې خپل شو دی څنګه ورکي او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شو دی ورکي تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلی چې فقط خپل شو دی ورکي څورته وایي چې ډوډۍ نه ورکوي وایي نه خوري یا زیاتر جایی که غوښه نه ورته ورکوي وایي خېټه په درد کیږي یا داسې طفل نارامه کیږي خو دا په دې حالت کې چې باید دغه کوم خواړه چې موږ ماشوم ته ورکوو د غټانو خوړو سره باید فرق ولري موږ په شما کې داسې ده چې کومه ډوډۍ چې خپل ځان ته تیاروي اما غسی ماشوم تا داره در حال چه در ماشوم میده لاتروس اغسی حالت تا نده آماده باید دا خواره دیر نرم سی دا سی چه لکه فیرنی غندی سی یا لکه نرم حلوا غندی سی باید پده شکر ورکر سی او کل تو بخیر دا دوکلانی پورکهی باید دوکلانی نه بکوای سی چنور خپل کورانه سر دا دسترخان ترسنگ دا کورانی خواره نستفاده کرد
کله چې مېرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې ټول په دا غوښه کې دي در حال چې داسې نه ده که موږ لکه لوبیا نخو دال کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذر و شلغم و دشان هم که مور ته ورکوو دا ډېر ګټور دي مور ته او کله چې د هنغې میاستې پوره کیږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي نو د دغې وخت کې دغه مور باید 15 وخته باید خواړه وخوري باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي کله چې د مور خواړه سم نه وي زیاتر مشکلات په دې کې پیدا کیږي چې اول خدا مور د رواني لحاظ نه بخنه کنه اقتصاد فقر که خواړه نه کور کې یا بعضی مشکلات فامیل کور کې چې وازیده چې بیا بعضی مورګان دي چې کله فضا دوستانه نه کور کې دوی د خواړو نه استفاده نه کوي خپل خواړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډيري نو کغوري چې خپل صحتمند اولادونه ولري یا مور وسی کوي چې هغه خپل ماشوم ته په وخت شو دی ورکې نو کوشش وکړي چې زیاتره توجه به مور باندې وسی
په دې وروستیو کې بیا کورونا ډیره سوي آغا میرمنې چې په کرونا باندې اخته دي آیا خپل ماشوم ته شدي ورکړي
کرونا حالت کې که یو مور په کرونا اخته وي هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شدي ورکړي بعض نکات چې دي لکه حفظ صحه مراد سي هغه ډېر ښه ده چې د مور کې کوشش دی چې ماسک استفاده کړي که ماسک نه کوي سي یو دسمال یو شی خپل مخ او پزه باندې تاو کړي خپل لاسونه پریمینځي خپل سینه پریمینځي پاکه سوتره به با دغه نه کوي چې خپل ماشوم په غېږ کې واخلي او د شدي ورته ورکړي نو د کرونا مرض هیڅ داسې ممانعت داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورنه کی درال چې د مور شیدې ډېرې ګټورې هم دي او کوي چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کی قوي کی.
ډېر زیات مننه تاسو باندې وسی.
مننه خرسي.
درن دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کیچیاست علمومال اونګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست ایدا چې کورنۍ سره مخ شوی یاس چې د کور لپاره خوراکي توکي دومره ډېر اخلي چې بیا خراب وي او ایدا چې کورنۍ چې خوراکي توکي بيخي کم اخلي او کله چې میلمه یا څوک ورکر راشي نو بیا ورختا وي په کور کې خوراکي توکي لکه اوړه غوړی او داسې نور باید په کوم اندازه واخیستل شي نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ یو تن د کورنۍ مسایلو لپاره په سره مرکه هم پرې لرو را سره پات شي قدر منوریدونکو هر کورنۍ ځانته ځانګړي اصول او قوانين لري چې د هغو اصول او قوانینو پر بنسټ خپل کورنۍ مسائل مختبي وي ځینې کورنۍ خو د میاشت لپاره خپل کور ته خرڅ راوړي لکه وړه غوړي بوره چای او داس نور او ځینې کورنۍ خو بیا اند سو میاشت لپاره کور ته خوراکي توکي اخلي چې ځینې وخت د ناسم ساتنې له کبله خراب هم شي او په ټولنه کې داس کورنۍ هم شته چې روزمره د کور لپاره سودا راوړي چې دا کار هم بیا د کورنۍ اقتصاد ته ضرر رسوي دا ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد وای چې د دوی عادت دی د کور سودا لګراوړي او کله خو میلمه په کور کې ناسوي او د دوی سودا خلاصوي نو موړه زیاتوي
یاره ډیر وخت زمونږ د کورنۍ دا تمام دغه دي کم کم ما غره وړو مثلا یو پاکټ غوړي یا د 3 کیلو کیلو په اندازه باندې چون کورنۍ مغټه ده موږ د ست توقع وی چې دغه مواد خراب نشي خو په دې صورت کې ډیر وخت سکیږي چې دغه خزي یعنی دوه ورځې درې ورځې ور باندې وختي وي په کور کې لکه نو بیا خلاص شوی یا ورځې خلاص شوی یا غوړي یا بوره یا چای خلاص شوی وي دوی څه خبرم نه وي بیا درې ورځې څلور ورځې ورسته موږ ته دا وای چې یاره دا زمونږ په کور کې مواد خلاص شي نو دا ډیر بیا سړی ته قارم ورشي چون د افغانستان شرایط هم دغه سي دي ځنی وخت سړی په جیب کې پیسې وي نه وي بیا واقعا هم دې یو د سي په قارم شو کورنۍ کې چې تاسو باید موږ ته مخکې ویلې وافتم مخکې راټولې درې ورځې څلور ورځې مخکې راټولې وي چې موږ سره یو څه د دې چارم کړي وینو په خپل ټایم باندې چې موږ ته نو وای چې تاسو مواد راوړی دا سي په کې دوه ورځې درې ورځې تیر شي مواد خلاص شي یا مل مرش یو نه تبي ضرورت شي بیا موږ ته دوه وای شي ناسم مواد خلاص شوی خوراکي مواد به موږ ته کارم راشي خو بیا عادت یې نه جوړ شوی به عادت اند جوړ شوی
بل خو د کابل ولایت اوسیدونکو حشمت وای چې دوی بیا په کور کې کلچ سودا راوړي نو د څو میاشتو لپاره اخلي ځکه یو خو په دینرخونو اعتبار نشته او بل په لوا کله نا کله میلمه یا څوک کور ته راځي نو باید هر څه په کور کې وي
موږ چې یو میاشت لپاره یا دوه میاشت لپاره مخکې مخکې حبوبات لکه اوړه لکه غوړې لکه دال او همداسې ناخات د شوی نه د دوه میاشت درې میاشت مخکې مخکې اخلو چې یو خو د افغانستان باندې داسې اعتبار نشته کله د شوی نه جیک سي کله کاته سي کله پیسې نه کله سړی یو نه خوښي چې در باندې غږ راشي چې اله دا شای نشته کول کې دا شای نشته کول کې دا شای نشته د له خاطر مخکې له مخکې ډیر شی نه اخلو او بعض وخت دا شای نه ډیر وخت په ماسه پاتې خراب سي میسته واچو به ډیر افسوس کوو مونږه تکویم لرو چې دا شای نه چرالو کله دا کورنۍ هم دا سي واچي تکوي کې او چونی وې راوړو باندې نیو به استفاده وکي ازور چ پاتې عمل ته پاتې یو موګاګ به خوړیا چنجي به کوي یا عمل ته پراته نور پراته تر اخره پوري
نو ما وړای وای کله خدا خوراکي توکي خراب هم شي او یای په مصرف کې لډیر اسراف څخه کار واخیستل شي خو بیا هم د دوی زیات خوراکي توکي راوړل کور ته عادت دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حلیمه حڅوی ساوای چې دوی د کور وصول دادی کله چې یو هفته پاتې وي چې خوراکي توکي تمام شي نو دوی لس جوړوي او د کور ټوله سودا دی وی میاشت لپاره اخلي.
میاشتنی ماشونه یا هغه بودیجه موږ د خوراکي توکو لپاره کور کې بیل کړی ده. هغه د پکتو سره خپل خوراکي توکي اخلو او د میاشت پای کې یعنی کله چې تقریبا یو هفته یا څه کم یا څه ډیر ورځې د دې خوراکي توکو ختمېدو ته پاتې وي بیا یو لس ترتیبو دغه ټول خوراکي توکي چې وریجې غوړي او اته تر میو تر نورو توکو پورې د خوراکي توکو نه بیل اوسیږیان د شوینده ما دا ټول شیان چې څومره د بل میاشت دپاره اړتیا ورته لرو هغه ترتیبو او اخلي. ځکه چې په افغانستان کې شرایط په دې ډول سره موږ مثلا پیشبینی کولی شو چې باید په کور کې څنګه څه موجود اوسیږي او یوه هفته مخکې دغه ټول شیان را واخیستل شي. ځکه چې اکثره وخت کورنیو کې حتی دومره بودیجه هم بیا نه وي چې که د یوه شینه کم راشي هغه تکمیل کړی شي. نو ښه به دا وي چې یوه هفته مخکې د خپل ټول خوراکي توکي او ټول وسایل چک کړی شي او د هماغه په اساس باندې هغه نیمګړتیاوې چې پکې دي او کمښت سره چې مخ کېږي هغه توکي بیا واخیستل شي.
نوموړی زیاتوي چې د یوې میاشتې څخه د زیات خوراکي توکو د اخیستلو بودیجه هم نه لري او بله دا چې د خوراکي توکو د ساتلو لپاره داسې ځای هم په کور کې نه لري چې د څو میاشتو سودا په یو ځل واخلي.
پخوا به تر ډیره حده مثلا د کوپونو موضوع او یا هم اکثره خلک به داسې کوشش کوو چې ډیر پسنداز به کوو حتی د خوراکي توکو که هغه وریژې وي که هغه دال و یا غوړي و دا شیان و یعنی په بوجیو په ټیمونو په داسې وضعیت کې به دوی ساتلې. خو فعلا هغه وضعیت هم نشو موږ تطبیقولی. یو خو په میاشت کې بودیجه دومره نه ده چې د پسنداز دپاره په بوجیو وریژو دا شیان هم واخلي او پسندازی کې. او بل دا چې تر ډیره حده کورونه هم اکثره وخت کرایي اوسیږي نو که چیرې سړی مال انتقالوي دا شیان ځان سره نشي انتقالولی. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بودیجه بسنه نه ورته کوي چې اندازې نه ډیر شی واخلي سړی دومره ډیر.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکو په کابل کې د کوچیانو د چارو سمون عامر شریف الله شریف وایي چې کورنۍ باید خپل میاشتنی عواید وسنجوي. دا وایدو سره سم خپل د کور میاشتنی خرڅ واخلي نه دومره ډیر چې خراب شي او نه دومره لږ چې بیا له ستونزو سره مخ وي.
زه په دې حق لبدونه یم بعضی شي نه دي چې هغه باید چې ډیر واخصل شي بعضی دي چې هغه کم واخصل شي. لکه وس اوریږي شوی غړی شلو وړو شلو دا شي نه چې دا باید د میاشتې لپاره واخصل شي ځکه چاره ورځ دا خستر کیږي نه. او یو د سی ایجنسی چې هغه د هفته د فارغ ستر کیږي او یو د سی اندقي ایجنسی لکه روزانه غستل کیږي یا په دوه مرزه کې کرومیان شو پالک شو او غوخه شوله دا شند بنډې شولې نو دا روزانه یا په دوه مرزه باندې غستل کیږي. نو زما هله د ټولو هوادوالو نو بیا کورنۍ نه چې دا زیاته غستل کیږي زیاته مخنی دي ځکه چې خرافيږي او خپل کم کیفیت چې دغه د لاس ور کوي او کم چې اخلي کم خو په دې خنۍ ځکه زموږ هیواد خدا شانته ده ان څوک روزګار ته تللی کار ته وځي ته تللی څوک غریبۍ ته تللی څوک پټی ته تللی ناڅه په ملمان را شي خپلوان را شي. نو باید سړی درمیانه حرکتو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په دغه شکل باندې نو ډیره بخې ځینې شي نه روزماره ځینې په دویمه ورځ ځینې په هفته کې او ځینې په میاشت کې.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخولې کول په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدر من اوریدونکو دا چې والی زینی کورنۍ د کور لپاره خوراکي توکي له حد ډیر اخلي او زینی کورنۍ بیا کم او د کور لپاره باید څومره خوراکي توکي واخیستل شي دا د تورته پوښتنې مو د کورنۍ مسایلو له کارپو محمد ولی منګل څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
¶¶
زنی خلق کورونو تلبته د خوراکي توګل کوړه ورجی غوړی ډیر ډیر اخلي د څو میاشتو لپاره اخلي چې هغه بیا خرابيږي یا کورونې زرزر مصرفوي اسراف پکې کی ولد سکار کی ولد مړ ډیر اخلي
زنی خلق دي چې مثلا پترا پکې وسیږي په کلو بندو کې وسیږي دوی د څو میاشتو لپاره د بازار نه خوراکي توکي راوړي ذخیره کوي چې ځکه په یو ځل باندې کدوې هر ځل د بازار نه لری منطقو ته لری سیمو ته کلیو بنډو ته خرڅ خوراک راوړي دانو بیا ډیر مصرف هم پر مصرفه تمامیږي ورته کرایه او د شیانې پسر ځي نو دوی ځکه یو ځل وغراوړي خرڅ راوړي د کور دپاره
ځینې کورنۍ برعکس دي مثلا خوراکي توکي ډیر لږ اخلي او یا یې که اخلي هم په هغه ورځې اخلي چې بیخي تمام وي خلاص وي میلمه راغلی وي ناس دوی کره خوراکي توکي نه وي بیا کم کم لږ لږ اخلي دلته والې علت څه بولئ
ځینې ډیر تنبل وي مطلب که په کور کې ورته ووایي چې سودا راوړه سودا نشته نن یې راوړم سبا یې راوړم بالاخره داسې حالت ورسیږي تا خبره چې میلمانه راشي د میلمه په ورځ بیا په سودا پسې سرګردانه ګرځي او سودا راوړي او ځینې خلک دي چې بیا اقتصادي توان یې نه وي چې دوی سودا راوړي په کور کې سودا یې
د کور د پاره د کورنۍ د پاره خوراکي توکي باید څومره واخیستل شي ستاسو په نظر
د کور د پاره په مناسب سامان باید واخیستل شي چې نه خراب شي نه فرسوده شي دومره سامان چې څوک اقتصادي توان لري چې هغه مثلا د میاشتې د پاره نهایت د یوې میاشتې د پاره دوی باید هغه واخلي خوراکي مواد واخلي چې تر یوې میاشتې پورې دوی ته کفایت وکړي
ګرانه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ. Show me.